درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د غلم مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسئلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لسلکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري اقامه د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې راستنېدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنېږي باید زیات کړای شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره د هم چې د دغو ستنېدونکو ښځو ملاتړ کوي هم باید پانګونه زیات تکړای شي. دو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالی سرچینو کمښت د مرستندوی ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري استل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرایلو برید کې یو کارکوونکی وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ په اساس دغه برید 2 ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې له تقریبا 2 کلنې جګړې وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرایل په جګړه کې تر اوسه له 2,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمیرې د باور وړ بللې دي. او اوکراینی ځواکونه د روسیې دننه د پوځ سره تړلو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملن باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د هغه ضرب الاجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملن ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی دی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسي چارواکو وویل چې اوکراینی بې پیلوټه الوتکو نن د اګست په 3مه د تیلو سیمه ایزه ډیپو ته اور اچولی. ویل کیږي له 1,000 څخه زیات اور وژونکي د اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمې والی نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه 1 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو په روغتون کې درملنه کیږي. د خبرونو پای. ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغان استازولۍ او یو ان ایچ سی آر له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي او دغو کډوالو ته وخت ورکړي.
دلته حالات ډیر خراب دي. د پیوار والا چاپیا چې یو خځې ته نولې، بچان ته نولې او ډایرکټ ریپورت کوي. په اوس زمونږ د افغانستان له چارواکو نه دا هیله ده او دام ته نه غوښتنه ده چې را دي چې پاکستان حکومت ته خبرې.
د افغانستان جنوب کې د یوشمیر ولسوالۍ او خلک د وچکالی له امله مجبور شوي چې له خپل سیمو کډه شي.
لاړم سوال ته ګټ نه کوي. ګټ په ځای نه کوي چې تاسو وبنست د وبو کمښت د روزنه وچ مانته وچ برمه کار نه کوي.
د طالبان حکومت وایي له بیوزلو کورنیو سره سلګونه زره ډالر مرسته شوې ده، خو دغه بیوزله خلک بیا هم شکایت کوي.
خو نو به کار سم ته بچی دی وای خپل روزګار هم ولونی می پخنځي کیږي خپل ایله دومره کولای شم چې و بورې وړو اخلم او سپور ډوډۍ وخورم تر څو ژوند
نور مطالب او راپورونه هم لرو رسره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د پاکستان له دولت غوښتي چې له دې هواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه لسره وارزوي. دغه استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه دغه ستنیدونکو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې ژوند یې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي هم د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته د باعزته ستنیدنې لپاره وخت ورکړل شي. دا اندېښنه وروسته له هغې ده چې تازه د پاکستان کورنیو چارو وزارت په دې هېواد کې میشتو 14 لکه د پی او آر کارت لرونکو ته له پاکستانه د وتلو وروستۍ خبرداری ورکړی. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي وایي د پاکستان له دې اعلان سره سم په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو نیول او ځورول پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغه چې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده ونه غځوله او اعلان وکړ چې دغه کډوال باید له دې هیواد ووزي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ له پاکستان غوښتي چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له سره وارزوي، په ځانګړي ډول د هغه کسانو په اړه چې بیرته ستنېدلي ژوند ته جدي ګواښونه پیښولی شي. د دې اساسولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د اګست په 2 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لالي کمشنري یونیکسیار هم غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د بیړنۍ او اړتیاو او د خوندیتوب اندېښنو په اړه شفاف او عاجل اقدامات وکړي. په بیان کې راغلی چې ګڼ شمیر کډوالو د یونیکسیار لخوا په دې برخه کې د بیغوري امتیاز ورکولو او ناسم چلند په اړه جدي شکایتونه کړي چې باید په جدي ډول وڅېړل شي او پر بنسټیزو اصولو ځواب ورکړل شي. یونیکسیار په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په پاکستان کې استازي پلیفا کاندلیر د پاکستان د حکومت له لوري د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه مایوسونکې بللې. نوموړي یک شنبه د اګست په 3 په خپل اکسپانه له حکومت غوښتي چې د پی او آر کارت لرونکو ته باید مناسبه موده ورکړل شي تر څو دوی وکولی شي په عزت سره ستنېدو ته چمتو شي او خپل مالونه له ځان سره یوسي. هغې دا هم ویلي، هغو افغانانو ته چې د پاتې کېدو قانوني دلیلونه لري لکه لوړې زده کړې، د پاکستاني وګړو سره واده یا روغتیایي ستونزې، باید اجازه ورکړل شي چې پاتې شي. همداراز دا هم ډېره مهمه ده، کسان چې لا هم نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري باید د ناقانونه بهرني وګړو د ایستلو له پالیسۍ مستثنا وګرځول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون د اګست په 2 یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت هغه سند خپور کړ چې له مخې د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی او آر په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواد وباسي. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا تر اوسه هم څه نه دی ویلي، خو د بلوچستاني و چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د فدرال کورنیو چارو وزارت له لوري دا خبرتیا ترلاسه کړې. دغه راز پرون د خیبر پښتونخوا ګڼو ورځپاڼو هم له دې ایالته د افغان کډوالو د وتلو په اړه حکومتي خبرداري خپره کړې. په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو د کارتونو موده د 3 جون په 1.5 پای ته رسیدلې و، خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو ور بیا وغځول شي. په همدې حال کې د پی او آر یو شمېر کارت لرونکي وایي د پاکستان له دې اعلان سره سم په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو نیول او ځورول پیل شوي. د خیبر پښتونخوا پاټک سیمه کې میشت پی او آر کارت لرونکي ملک سناګل احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
دلته حالات ډیر خراب دي، دی پیوار والا چاپیا چې یو خځه ته نولې بچان ته نولې ډایرکټ ریپورت کوي، خو اوس د موږ د افغانستان له چارواکو نه دا هیله ده او دام ته نه غوښتنه ده چې را دي چې پاکستان حکومت سره خبرې وکړي. 14 لکه ټول په یو ټیم نشي اړولای، څه طریقه دی ورته جوړه کی؟ افغانان نو ټول تنگ دي چې نه ولا کوله کای اختر په خوان تیر کړي، نه غټ اختر، نه محرم او نه خیرات او نه غم او نه خادي.
پر اول پنڈی کې بل میشت د پی او آر کارت لرونکو محمد زمان وای،
په پنڈی کې وضعیت ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ناکې دي، پولیس والا چیکینګ کوي او ډایرکټ ریپورتینګ کوي، نو ډیره سختي ده. زمونږ دلته کاروبارونه دي هغه خراب شول، نو زمونږ حکومت ته دا اپیل دی چې کم پی آر هولډر دي دلته کاروبارونه لري، د دې لپاره کم سه کم قانوني کاروایی د سه وکړي چې هغه ته وخت ورکړي.
په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي د پاکستان د پریکړه یو اړخیزه او د عملي کېدو وړ نه ده. د دې شورا مسول بریالي مخیل ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې پاکستان له افغانستان یونیچیار او په دې هیواد کې د میشتو کډوالو له استازو سره په شریکه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې لمخې کډوال په باعزت او خوندي ډول افغانستان ته ستانه شي.
کله فیصله کوي د مهاجرو په اړه چې دا مشران پکې ناس نه دي، افغانانو استازي پکې نه ناستو، نو هغه فیصله نافذ العمل کانه ډیر کمی چې هغه نافذ العمل شي. څکه دا دومره خلک چې دي ترانسپورت مشکلات شته، دلته د خلکو روزګارونه دي، تجارتونه دي، خلکو سره لندین دي، رښتې دي، جایدادونه دي، ډېرې قصې دي. په مثال لګیم نه به دي هغه استازي مهاجر استازي دي کینی او هغه سره د ټیم ټیبل جوړ کې پاغه ټیم ټیبل باندې به بالکل بشک ولاړ شو.
پاکستان د افریقا په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی سبا د اگست 4 په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهراني او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهراني او چارو وزارت یوې سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې نو موړې به د پاکستان د بهراني او چارو د وزیر په ګډون له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره وګوري او د دواړو خيزو اړیکو په پیاوړتیا به سره خبري وکړي. لا معلومه نه ده چې په دې سفر کې به د کډوالو موضوع هم یاد شي کنه، خو په پاکستان کې مشت افغان کډوالو او د کډوالو شورا وړی چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره په جدي ډول د کډوالو په موضوع خبري وکړي. دا اندیښنې داسې محل دي چې د 2023 کال اکتوبر میاشتې رئیس چې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو چلیر ویش ساعته.
افغانستان کې د کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اولسیدونکو وایي د شدید وچکالی او اوبو د نشتون له امله د خپل سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. دوی آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 متر هم زیاته ټیټه شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بیوزلۍ له امله د مناسبو سرپناو د کرای کولو وصل نه لري. د دغو ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالوی یې کرنه هم سخته زیانمنه کړې. د اوبو د برخې کارپوهان په داشان یو وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو په مدیریت ټینګار کوي. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ دویان کلی اوسیدونکو ولی محمد دی چې وایي د شدید وچکالۍ او اوبو د نشتون له امله یې خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره خپل کور کلی پریښی او د دغه ولایت ښار ته کډه شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د شاولی کوټ ولسوالۍ مې اوس فلاله راغلی په کندهار کې پرزوم دغه د څخه چې راغلی یو وای خو سیلابونه خپل راغلی سیلابونه وال تم چې دادونه مو هغه ټول ولار بل چې اوس ولارم سواله ته ګټ نه کی ګټ په جېنه کې چې ته وبنست د اوبو کمښت روزونه وچ مانده وچ برمې کار نه کی نو تقریبا 200 متر مل برمې
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کډه سوی کس چې وایي نه غوښتل راپور کوي. نو خپور سی بی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډیری سیمو آن د اوبو کچه له اتیا څخه تر 160 متره ښکته سوې ده او ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ته وویل
فریاد برمیه وی خو د اوبو هغه کوم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده، دا زموږ په ساحه کې حتی 160 متره پورې خلک برمیه وی. خو د کوم خلکو اقتصادي وضعیت چې ښه وي د برمو ولو توان لري، بیا زړه نه شکی چې نور لیرې سیمو ته ولاړ شي. او هغه خلک چې اقتصادي وضعیت کمزوري هغه بیا پی کړي په ښه مثال یې په لوولې په سیمه کې دی چې هغه سیمو کې د اوبو اندازه زیاته کښته سوې ده، خلک اړ شوي دي چې کوچو کې.
ځینو سیمه ییزو سرچینو او ځایي اوسیدونکو دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیښ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه شوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د اروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه شوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختي وچکالی سره مخامخ دي زکه ته وبو کچ ډیر کشته ده او ډیر زیات خلک دی ویل زای خپل زای ته د وبو د وچکالی لامل کډ سوی دي مثلا کندهار ته تللی دي په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپنا پیدا کوی چې هغه ځای ته تللی دي خصوصا د غزمور د چنارته ولسوالي مځکې اکثره وچې دي حتی داسې ځایونه خو شته چې یو نیم سل متره اوبه کښته دي خلک دي چې شانګ اوبه نشي راپورته کوی د اروزګان ولایت او چنارته خلک یې غریبان دي نو ژوند ډېر په تکلیف دی زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې لسګونه تجربه کرنی سي ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې سوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نسي ترلاسه کولای ته هم د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د کرهنیزې ځمکې لرم خو متاسفانه د اوبو کچه چې کوم وخت څونه وه اوس ډېر لاندې روانه ده اوس کاریزونه ټولو چې سوي دي ډېرو خلکو چې پخوا یې ډېر ښه حاصلات اخیستو هغو اوس کړي کړي دي حتی اوس د څښلو اوبه نه لري د کلا بازار ته راغلي دي دلې اوس استوګن دي
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسېدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي وو چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون دوامداره وچکالۍ لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډېر اړین بولي د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پر دفاعات کې وکیندې جهیلونه جوړ کړي چې دا کاندې دا کوچنی بندونه چک دمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډېر مؤثره تمامېدای شي خو په حکومت په سطحه غټ بندونه متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي هغه فصل چې اوبه لرو مونږ به هغه ذخیره کړو پوله کولو طریقه چې دا تر 100% اوبه ضایع کوي نو مونږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د استفاده د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پنګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او د غشان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و د سازمان روان کال په حمل میاس کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هېواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري تېره چنګاښ میاشت کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمېنه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه سوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
په داسې حال کې چې یو شمیر بې وزله او بې سرپرسته کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او خیریه بنسټونو له لوري د دوی وضعیت ته د نه پاملرنې له امله شکایت کوي د طالبانو د عدلي وزارت ویلي چې په 1403 لمریز کال کې له بې وزله کورنیو سره سلګونه زره ډالر مرسته شوې د وزارت تازه په خپل اکسپانه لیکلي دا مرسته چې د 141 سبت شوو خیریه بنسټونو له لوري د دې وزارت تر نظارت لاندې شوی پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي روغتیایي خدمتونه او روزنیز پروګرامونه شامل وو د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د عادلانه ویش لپاره اړتیا ده چې واقعي اړتیا لرونکي ثبت او پیژندل شي او وروسته د یو نظارتي بنسټ په منځګړیتوب بې وزلو کسانو ته مرستې وویشل شي نور تفصیل په دغه رپورټ کې
ربانی د هغه افغانانو لړلې دي چې نږدې دوه کال وړاندې له پاکستان خپل وطن تستون شوی او لا هم له خپلې شپږکسیزې کورنۍ سره په بد اقتصادي وضعیت کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دی چې په کابل کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له کله چې وطن تستون شوی تر اوسه ورسره نه د طالبانو د حکومت او نه هم د کومې خیریه بنسټ له لوري مرسته شوې. دی وایي خپله بېروزګاره یم، دوه لوڼې مې په ښوونځي کې دي، خپل یې له دومره کولی شم چې یوه بوره اوړه واخلم او سپوره ډوډۍ وخورو تر څو ژوندي پاتې شو. دوی یوازې له هغه کسانو سره مرستې کوي چې څوک پېژندګلوي ولري، څوک چې واسطه ونه لري مرسته ورسره نه کېږي. ما سره نه تېر کال او نه هم روان کال تر اوسه هېڅ ډول نغدي او د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې. د هرات یو اوسېدونکی رفیع الله چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست هم ورته شکایت لري، نوموړي وویل
داخلی خیریه موسسات چې کوم دی دوی خو بیخي زمونږ طرف ته نه دي راغلي، نه پوهېږم چې چېرته ورځي چېرته نه ورځي، او داسې ډېری معلولین هغه ناخبره دي په دغه برخه کې. لکه کومک چې وشي خو معلومېږي، نو هېڅ نه وعدې و کومک نه دی کړی، نه زمونږ طرف ته راغلی. څوک دی مستحق چې څوک دی هغه ځای پاتې دی، خپلو غم کې هېڅ نور نه دي.
دا په داسال کې چې پرون د زمری ولسمه د طالبانو د عدلي وزارت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې دوی سره ثبت شوی خیریه بنسټونو په تیر 1403 لمریز کال کې د دوی تر نظارت لاندې له بېوزله کورنیو سره په ټول افغانستان کې 1,110,000,000 افغانۍ، 2,03,000 ډالر، 2,013 یورو او 1,500,000 کلدارې مرسته کړې. په بیان کې د دې وزارت د مالی برخې له قوله راغلي چې دا مرستې د خوراکي او غیر خوراکي توکو، روغتیا، حرفوي زده کړو او د کارموندنې په برخه کې د بیرته راستنو شویو یتیمانو، کونډو، د بېلابېلو طبي پیښو له زیانمنو او نورو بېوزلو سره شوي. دغه وزارت ویلي چې دا مرستې د 1,016 ثبت شویو خیریه بنسټونو له لوري چې 15 په کابل او نورې په بېلابېلو ولایتونو کې دي شوي دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان د مرستو په شفاف ویش ټینګار کوي او وایي اړتیا ده چې اړمنې کورنۍ تثبیت شي. له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته
حاکم چارواکی او د دوی ترڅنګ هغه خلک چې مرستې کوي د دې په اړه باندې سروې وکړي تر څو مستحق درجه وال او درجه دویم سره تفکیک شي، او بیا دغه مرستو ته د رسولو په خاطر باندې یو بل دریمي ارګان ته هم اړتیا شته چې هغه بیرته وساري چې آیا دغه مرستې واقعا مستحق خلکو ته رسیږي او که د ځین نورو سلیقوي برخوردونو په اساس باندې ویشل کیږي.
که څومبه وزل افغان وګړي انتقاد کوي چې د مرستو په ویش کې عدالت نه پلي کیږي، خو د طالبانو د عدلي وزارت د مرستو په ویش کې پر شفافیت ټینګار کړی او ژمنه کړې چې د دوی د دوامداره نظارت په پایله کې خیریه بنسټونه ارشیوي چې په عادلانه ډول بېوزلو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د ولګي بحران ورځ تر بلې پیچلی کیږي. دغه پروګرام پرون شنبه د زمري 11 په خپل ایکسپانه لیکلي چې ښځې، ماشومان او ستانه شوي کډوال تر نورو ډېر زیانمنونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دغه کسانو د ملاتړ لپاره پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 15,09,000,000 ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په پیلې دو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو لوړتیا محرومې کړې دي. دغه میندو چې د ډیرو یې خاوندان بیروزګار دي، ازادي راډیو ته وویل د اسانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اګست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو د ورکولو نړیواله اونۍ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې اونۍ په مناسبت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړې دي. دوی وایي د فقر، بېروزګارۍ، فزیکي روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی، وړوکې ماشومې ناروغ دی.
تفلاکه خوردم د موست
دوه میاشتې نه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزوری دی او زړه یې هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ توان نه لرو
دا کوم معاینات شکنم.
د کابل بل اوسیدونکو مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي اقتصادي ستونزو د شیدو لکه مخ سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپل شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره د وچ شیدو د اخیستلو توان نه لري.
سما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خوان مې بیروزګاره دی، د وچ شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې ونې په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور، کار او مزایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قول راغلي چې کچېری نوي زیږیدلې ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي نو په کلنۍ ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د ښې روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر 2 کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره مور رو صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدای دې چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروتین، کاربوهایدریت، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړ غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر 2 کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50% کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 70% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتنه سیمه کې بریانی پلوري. دی وایي چې په خپل مسلک کې ورته وظیفه پیدا نشوه، نو اړ شو چې په یو رستوران کې شاګرد شي، د بریانی په خول زده کی او په بازار کې خرڅ او خپل روزګار په وچلوي.
د حبیبی لیسنس خره فارغ سم او کابل پنتون ته کامیاب سم. په 1402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوان ډیر په کار پسې وګرځید خو وی نموند، بل اخره بیکاری تنگ کړ او یو رستوران کې شاګرد شو.
ان می اسمه بیکاری وکړ، خپل مسلک کې سیاسي وظیفه موږ ځلما د سیاسي وظیفه پیدا نسته، دغه شپې یو رستوران کې شپږ میاشتې مالته کار وکړ.
د دې په خبره چې هلته د اشپزې کار زده کړ، بیا د کابل د کارتینو په سرکنو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زخرتوم او لسهار لو بجون تر دشته نه کور ز انده تقالیت لرمه کابل کاتینو سره کنو کې نو ډیر لری جون خلک راځي ل لوګر نه راغلي جنات جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندې وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خوړه ګڼل کیږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډیر خوښونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي، نو ځکه چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کار راضي دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار، مور، شپږو ورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي، سره زه خپل یو غټ مثال یم، د ټولو باندې هغه کوم چې ګوري په که څه هم په خپل رشته کې کار نسته یا کار نسم نه کېږي، نو یو بل کار شروع کوي. بیکاره مکین یا بیکاري مه تېروه، یا په دې بیکاري ډېر بد شی ده.
کواړی سه یاشپزی زکیا زم په خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور زتاس نه اس شنه
د یادونه د چ په افغانستان د طالبانو تربیزلې واکمنې دوروسته بیکاری ډیره پراخه شوې او ډیره حقوقي چلوړې زکړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي ته طالبانو حکومت په دې ورستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیسات هم راوستل چې له دې عمله یو شمیر پخوانی په دندو شویو کسان هم بې دندو شول ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له عمله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړه شول چې نور هیوادونو کې هم مستیسلو په شمول بیلابیلو ستونزو سره مخ دي